لور اخکلی کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټاکار کې ځ خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیرخوان کی خ شیرخوان کسب د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چی علاج خبرې کړي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له هیرو به څه بد وړما یا بلک شکوه کوما.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې. کک اوس چیرې دی؟ په څه باندې اخته دی؟ خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړی تاسې ته له یوې لنډې تبصیرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکي دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و، د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او کچیر دوی پخپل خوخه سندری وینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغړی بیا ځین ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لو خیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغړی او هنرمندان وای چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندری لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بلخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي وو او داسې خلک هم خلک رجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ ته ویل دي چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کړه، بیا یې موږ نه کوو، پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والد موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو، ښه شعرونه ووایو. نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي، یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغړی باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولست د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وحاصل شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دوت کو دول تک سره مون ته سي سپیکر یې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرها او خلک وري زنانا او سپینګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړو نه داسې غزل و نه وړي چاغه نه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیوکی بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیو ګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بې سواده دي، د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان با سواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو کړي، همدا شان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سوسار څوک راځي چې څه هنرمند یم، هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پختنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکه دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن د یو لیکوال د یو ادیب د یو نو لیکونکي څل لیکوال په حیث نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و
خاو یو خبر داد چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت دا چې یو څوک داس باید لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک خو بد لري زه دلته دا تبصره نه کوم چې کومار خو کومار نه و خبر داد چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان به په لور نسپړ معمولا موږ یو موقف یو مخکنی موقف نیولې یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا ادبی اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه کړې چې دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړې د ګر سره یا ادبي خګړنی مرسره پرې خېلې لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې لږ وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو کنه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او ځینو خواخوږو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی به تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکسته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسارو ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له دوه وړاندې لیکلو کې له وروسته هم لیک کړي
ښا د ډیر کار له مخ کې کړي دي سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناولې زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنګسار کې یو هلک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي او سنګساري. او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي.
بل سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډ کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم، او ترکی دی وداسي کورنۍ وسیدونکو د دی وداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کرا. هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوه ویلې دي، هماغه بی عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بی عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخی ګڼې موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې، خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوست از تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ دا او شپارس ماتری نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر واچ او زمن د پختو محلی موسیقي شي دا تقریبا بننګرار کی هنرمندانو ژوندۍ ساتلی دا اوس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقي د محلی موسیقي سره ګډوي چې زمن هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلی موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان یو لذت او مزه و پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا په راډیو کې به ول د کدا زمون زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ولمیر ویل دي دا اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویل یو لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمونږه ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګړا ده نو ګړا چا موسیقي کرا اوس ده خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال به کیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد به زو استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کی خوصله نو هغه بریالی سمدی ماما دی هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر ننګداره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کی خوصله بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
بل شاګردان لري سو تنو ته بده زګړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دی استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شعر و شاعری باز ترجمه ورته خیمه ز ما خپل شقر مونږ ده ارمونی ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا سپینزل اسکل پورې ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږ څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه نبز ده کول شو
استاد ک د مشال لړیو او ریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او ریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن تراشا سهارې خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سهار وار می دی کوڅو کې غلوینا سهار دې وا وړلې نو سهار دې شمع لګي ګونه باندې رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه، ته خو پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړه. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام یې لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مؤلف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړی قتل، لویي تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دی سر لوړ کا، توازو به دی سر لوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پسې اخیستي زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زنداني کړی په کوم لرې غره کې اوسېدلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یه د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې په هیری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي د پارس تنده زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروخاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهور او بارزخت ترینه سندرو څخه یو د ازموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو نه وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکو په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم پټال وزنګول بلکې په نور نړۍ کې زرګونه اوریدونکو پیدا کړل. لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړي لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی وو. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
Zima shuma zima
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.